مشال ریډیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې به د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل ریپورتونه واوري، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
پښتونخوا میډیا وامی ګوند مشر پر طالبانو غږ کړی چې له افغان سیاستوالانو سره د یو ځای پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پاکستان وایي شرکت پی آی د سعودي عرب لخوا د سفري محدودیتونه تر نرمولو وروسته هغه هیواد ته پروازونه پیل کړي دي، او په امریکا کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې نوې پیښې ثبت شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه د طالبانو غوښتي چې د افغان سیاستوالانو سره کېني او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټي ښودونکي عبدالصمد خان څخه د 43 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې ویل، په تیرو څه د پاسه څلور لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. د ویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي.
وملا طالب وملا پلانا یا خوند وکرزی صاحب پلانا لاش مو ول ورکو د افغانستان استقلال به بچاو دا یو حکومت فراغ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګل افغانان وزبک تاجک دا ګر جمع.
محمود خان څخه د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې نړیوالو هم هلتا د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لوري د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته یې په لومړي پرواز کې مدینه منورې ته 121 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یوه ورځ وروسته له ملتانه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګولي ول چې لوجه زرګونه پاکستانیان هلته د کار لپاره لته پاتې شول. پی آی وای لننه له نورو خانونو څخه هم سعودي عرب ته پروازونه پیلوي. ریاض نوې لارښوونې هم خپرې کړې دي چې ورسره سم له پاکستانه تلونکي کسان به په هغه هیواد کې 15 ورځې قرنطینېږي او هلته د رسیدو پر لومړۍ او بیا پر 15 ورځ به د کورونا وایرس ټیسټ کوي. د سعودي عرب په ګډون د خلیج په عربي هیوادونو کې لسګونه زره پاکستانیان کار کوي چې یو لوی شمیر یې د پښتنو دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د انتخابات اعلان کړي چې نوی حکومت د هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینی لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تورونه رد کړی دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبريالانو ته وویل، د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپاره چې دوی یې د ښه کولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپل واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي او په 2023 زیږیز کال کې به پر ټاکلي وخت انتخابات کوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې تازه پیښې ثبت شوې دي او هند پرون ورباندې د یو کس د اخته کېدو خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ حکومتونه د دې باوجود بیا محدودیتونه لګوي چې شاوخوا 2 کلنې جهاني وبا خلک ستومانه کړي دي. نوې اومیکرون بڼه په تیزۍ په نړۍ کې خپره شوې ده او پرون تر 40 زیاتو هیوادونو په وایرس د خلکو د اخته کېدو خبر ورکړ. د اومیکرون بڼې پیښې اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ثبت شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي ټولې 8 پیښې په مکمل واکسین شویو کسانو کې ثبت شوې دي او هغوی د ناروغۍ معتدل یا کمزوري علامات لري. امریکایي ولسمشر جو بایډن پرون هغه هیواد ته د ورتلونکو نړیوالو مسافرو لپاره د ټیسټ نوي مقررات اعلان کړل او ژمنه یې وکړه چې امریکایان به ژر په خپلو کورونو کې د کووډ 19 وړیا معاینو ته لاسرسی ولري. ساینس پوهان دا معلومول غواړي چې آیا د وایرس اومیکرون بڼه د وسنۍ خپرې ډیلټا بڼې پرتله په چټکۍ خپریږي او آیا خلک سخت ناروغولی شي او که څنګه. هغوی دا هم څېړي چې موجوده واکسینونه د دې بڼې خلاف څومره مؤثره دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی دی چې د دې پښتنو جواب معلومول خای څو ونې وخت واخلي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د روانې ګړۍ تر پای کرا سره پاتې شوي. نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو رپورټونو تفصیل به واورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر پر طالبان غږ کړی دی چې له افغان سیاستوالو سره کینی او د ټول شموله حکومت په جوړولو د هیواد خپلواکي وساتي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري یوازنۍ لار سمدستي نوي انتخابات کول دي، خو حکومت وايي خراب اقتصاد د عباسی حکومت ور پرېخي وو.
فوری اور شفاف انتخابات کا، کوئی اور راستہ نہیں حالات درست کرنے کا.
157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے.
د پاکستان هوایی شرکت وایي سعودي عرب ته پروازونه پیل کړي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ریاض د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو پر وګړو سفري محدودیتونه نرم کړل. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له افغانستانه یې د کډوالو ستنولو هلې ځلې پیل کړي دي. د خوست اوسیدونکو وایي په هغه ولایت کې بیروزګاری زیاته شوې ده.
په دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نشه، دومره روپۍ وګټو وټل کې په خورو چاو کار ورځ راځو، کار نشته د ورورو.
او اروپایي ټولنې او امریکا لخوا پر یو شمیر بیلاروسیو چارواکو بندیزونه لګولو ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړي د لومړی ریپورت طرف ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان اچکزي د 48 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسلې حل کړي. اچکزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست په نمایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان شهید د 48 تلین پر مهال تېره ورځ د کوټې په اکیل لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وسوه. و دې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د خان عبدالصمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او وویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صوبه غوښتل زموږ جمهوري حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15 نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان اڅکزي ویل چې د افغانستان په 40 کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی. اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباوون لپاره په ګډه سره کار وکړي.
افغانستان استقلال به بچاو دا چې یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګډ افغانان، ازبک، تاجک، دا ګر جمع او د افغانستان استقلال بچکی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن دا هم ویل چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک و اختیار د پاټا د ولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې سي. موږ دا نه قبول دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بلوڅ مړ جلا شي، نوشکي چاغي مری بوکشي او جمالیان د مړ جلا شي، دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیا په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوري کوي. بیا د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شغله څګزي د هم ول چې دوی د ګوادر د بلوچستان سره په وسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکی د جمهوریت او آئین بالادستی غواړو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
خارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دوونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال ریډیو اوري د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کرونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وای د دسمبر پر لومړۍ نیټه د سعودي عرب تر اعلان یوه ورځ وروسته یې پرون له ملتانه 121 کسان مدینې منورې ته رسولي دي. د پی آی ای په وینا له نورو ښارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټکټونو بیې شاوخوا دوه چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره کسان کار کوي. ګوهر مسید معلومات راکوي.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفري پابندۍ ختم کړلې چې کومې د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویب پاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په دویمه نیټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازت ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای دا بیان د دسمبر په دویمه نیټه باندې جاری کړی دی چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفري پابندۍ کې نرمي کول نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړی شوی دی. دوی په خپل بیان شې ویلي دي چې پی آی ای په خپل اولنی پرواز شې 121 مسافر د ملتان نه مدینې منورې ته رسولي دي. بیان زیاته کړې ده چې د جمعې په ورځ 113 مسافر څلور پروازونو باندې د سعودیا مختلف ښارونو نو تاوړل کېدل کېږي. وی پانا عرب نیوز یا تکړې دا چې سعودي عرب حکومت خو د پاکستان نه سفري پابندۍ ختم کړې دي، خو چې کم خلک راضي د اغه د پاره سره ضروري شرطونه هم یخی دي، لکه چې کم کس سعودي ته راضي اغه به 15 ورځې قرنطینا تیروي، او چې کم کس سعودي ته را رسیږي د اغه به په اوله ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاده د وی چې د سعودي حکومت د نن نه خو شا یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکي مختلفو ملکونو باندې پابندۍ لګولې وې چې په هغې کې پاکستان هم شامل وو. په بل اړخ باندې د جهازونو ټکټونه هم قیمت شوي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارکوونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو داسې وویل د نومبر په اخیری هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری په خصوصي دوره باندې تللی و چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نور الحق قادری د سعودي حکومت سره د سفري پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرعي اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادی تګلارې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورستر بلې زیاتیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواری یوازنۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر اباسي وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلې وو او هیواد پوروړی وو. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درآمداتو زیاتېدل او د برآمداتو کمېدل دي. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت پر اولس د ګرانۍ بار کمولو لپاره یو شمېر خوراکي شیانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړی و. سراج ظهیر معلومات لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوي. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیری مسلو سره مخ دی. ګرانی ورځ تر بله سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د دی مسلو نه در راوتلو یوازینی لار دا ده چې په دې هیواد کې زر تر زره پاکې او بې پرې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دی وایي نن د پاکستان حالات تر دې را رسېدلي چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ شره وکتل شي نو د هر څیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوي. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوي. نو نن دا د دې ملک حالات دي. نو زه ویل غواړم چې د دې مسلو نه در را بهر کېدو یوازینۍ یوه لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړل شي. بل پلو د دسمبر په دویمه نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې د ګرانۍ ذمہوار د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت وګرځو او وی
دعوت
میں یہ دیتا ہوں شاہد حقان عباسی ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوه کړي. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې ګرانی جوړه شوی. شاهد حقان عباسی ته چې کله د ګیس وزارت ترلاسه شو نو یو روپۍ پرې قرضه نه وه او کله چې یې وزارت پرېښودو نو د 150 ارب روپو قرضه یې پرېښوده.
157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د کرنسی او د اغستون کې او خرڅون کې سکای ایکسچینج یو غړي مشال ریډیو ته وی په دې هیواد کې په تاریخ کې په اول ځل د ډالر بیا ډیره بره ختلې او په مارکیټ کې یو ډالر په 1.15 روپۍ پیسې اغستل کیږي او په 1.8 روپۍ خرڅول کیږي. په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی د ډالر نرخ په پاکستان کې ځکه مخ په بره روان دی چې د پاکستان درآمدات ډیر سیوا شوي.
پاکستان کې چې دی نو دې وخت کې امپورټ ډیر زیات دی. د بهر نسیز مونږ اخلو او د هغې دپاره د ډالر ډیمانډ سیوا شوی دی. نو د دې په وجه باندې چې دی کله ډیمانډ سیوا شي نو د ډالر ریټ چې دی نو هغه سیوا شي. دې سره حکومت څه ګامونه پورته هم کړل خو هغه چې دی او هغې څه مطلب څه پازیټیو ریزلټ راونړ دا به الله شدینو کنټرول کیږي چې کله مونږ خپل ایکسپورت شدینو سیوا کو مونږ شدینو خپل سامان بهر دنیا باندې خرڅ کو د بهر نه ډالر راوړو. نو زه وینم چې را روان هفته دوه کې د ډالر ریټ په 2-3 روپۍ نور سیوا کیږي.
د نومبر په 3 منټه وزیر اعظم عمران خان کام تخپل وینا کې ویلي چې حکومت سری د غریب ولس او د دې ګرانی احساس دی او موجوده ګرانی ته پکتو یې حکومت په وړو وړو او دالو د 140 ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړي چې تر مخه به دغه شیان په 30% ارزانه بیا ترلاسه کیږي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه وای له خوست پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یو میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلی ضلعي انتظامی مشر شاهد علی خان بیگا مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې فوزي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ. نوموړي د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه ښووله، خو زیاته یې کړه په دې لړ کې تیاریانې روانې دي. بلخوا د خوست په ګلان کیمپ کې کډوال وای له شاوخوا اتو کلونو راهسې هلته میش دي او حکومت دې زر تر زره ستانه کړي. انتظامی اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان له وو څخه تر 2000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیه چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او دې لپاره په غلام خان بندر تیاریانې شروع شوې دي. مرستیال کمیشنر شاهد علی خان وایي چې په غلام خان بندر د واپسۍ په موخه یوه جرګه وشوه چې پکې ضلعی انتظامیه او فوزي چارواکو ترڅنګ د عثمانځایي مشرانو هم ګډون وکړ. د کډوالو واپسۍ په لړ کې د تیاریانې جاج واخیستل شو. دوی وایي چې افغانستان خوست پکتیا پکتیکا او خواوشا کې د ونه تر 2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسی به زر پیل شي. خوست ګلان کیم کې میر د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دې ستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي.
حکومت دا اپیل دا چې بدن ژوند ته میش و خپل وطن ته دا ګاډي بدل کو ته کوله او په غوښل په افغانستان کې می ساخ د ستونزې سره خو مخې په بارډر باندې چې پیر نه کتر ولو شي دا معنی چې پاره سر د موځ یو کوي وسه یو ام یاسې و ته واسه په بارډر کې نور واسال ابل از د میش کلی ول و 15 په ته وکړه دا ما اپیل دا و دا حکومت ته چې میش د خپل وطن ته کاډ ولای شي.
د شمالي وزیرستان د داخلو نه کډه شوه خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وایي چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي.
د میش د حکومت د سرواکي نه دا غوښتنه دو چې میش ته د ګلمخون بارډر خلاص کو ځکه چې د میش وتکولا په ګلان کېم کې چې کیمه دوه تل میش ته د سخت تکلیف تای شو. میش هر شی ته باسول غرینا ته باسول ملکاتینا ته باسول ارتو ته باسول.
انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15000 نه زیاتې کورنۍ راستنې شوې. د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې. تمه کړي چې په یوه میاشت کې دننه یې د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د ضربې عذب عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي. په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودھری پرون په لومړي ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لورې په انتخاباتو کې د رای اچونې برېښنایي ماشینونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یو ورځ مخکې نوموړي ویلي ول ک انتخابات د الکترونیک ماشینونو لارې نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنکړي. په پاکستان کې د ووټونو اچولو د برېښنایي ماشینونو د استعمال موضوع لمودې راهسې لانجمنه ده. اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشینونو د کارونې مخالفت کړی خو حکومت وایي دا ماشینونه په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوی کولی شي. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ له شاخوا یو کال راهیسي په ټاکنو کې د رای چون لپاره د الکترونیکی ماشینانو د استعمال پر سر اختلافات دي. همدې اختلافات په کتو سره حکومت د نومبر پر 12 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2012 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی ماشینانو د کارولو قانون منظور کړی. حزب اختلاف پر دې مهال له غونډې بایکاټ کړی و. حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی ماشینانو للارې په راتلونکو ټاکنو کې داندلی کول غواړي خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی. د قانون تر منځوري ورسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې مشنان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي. خو کمیشن دریز دري چې دا یو اوږد او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې مشنان واخلي او په ټاکنو کې استعمال کړي. کمیشن د مشنانو او بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق په اړه د نومبر پر 4 نیټه درې ټیکنیکی کمیټیانی جوړی کړې وې چې د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودھری اوس ستاینه کړې ده. نوموړي د دسمبر پر 2 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر 1 نیټه فواد چودھری په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دړکه ورکړه چې د پوینا د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې شایي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنه کړای شي چرته چې ټاکنې د الکترونیکی مشینانو لالاري نه وي شوی. د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او په ټولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې وروسته د ساينس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغه سي هیڅ پریکړه نه ده شوی. خو د شبلی فراز د وضاحت هم د حکومت د مخالفینو تسلی ونه کړای شو. دلته پښتنه راولاړېږي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لورکولو انکار وکړي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علي مشالې رتول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري.
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن
دا آئین یو شک وائی چھ ہر کلا چھ انتخابات ہوئی نو دا ٹھولو انتظامی دارو با دا زیمواری وی چھ دا انتخاباتی کمیشن رستہ اپلی دا چاکنو لپارا چھ کمیشن تا کمی پیسی ورکول کی گی اغتا معلومی او حتمی پیسی ویل کی گی. مطلب دا چھ پارلمانی پا اڑا بحث کولے شی خوربان دی رائے اچھونا نشی کولے دا پیسی با ہرو مرو ورکوی. له قانوني پلوه ممکنه نه ده چې پیسې دې ورنه کړل شي. البته که حکومت د لنډې مودې لپاره ودرېږي نو یو بحران را پیدا کېدای شي چې بالاخره به د عدالتونو له لارې حل شي
اور وہ کرائسس پھر ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے سے بالاخر حل ہوگا.
فواد چودھری انتخاباتی کمیشن ته په اشاره سره په ټویټر لیکلی چې د پارلمان فیصلې د ټولو ادارو لپاره لومړیتوب لري. کارپوهان فکر کوي چې د الکترونیکی مشینانو پر سر د حکومت او کمیشن ترمنځ لانجه حل کېدای شي. د پارلماني چارو پوه کوریش خټک وایي چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت هڅه کوي انتخاباتي کمیشن متنازع کړي. خو د پوینه که حکومت وغواړي نو دا لانجه
حل 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 نور ترامیم شي او الیکشن کمیشن له وخت ورکړي شي او وی د ایویم سپینش نه کار شروع کی او دی طرف ته مزه مزه باندې لاړ شي چې راتلون کې انتخابات ممکن نه نو نورو شپږو کاله پس چې به نور انتخابات کیږي چې په هغه کې دا متعارف کی کوشش دا روان نه دی. پاکستان تحریک انصاف طرف چې الیکشن کمیشن متنازع کی کمزوری کی نه نوم الیکشن کمیشن چې دی دو ممبران چې دی هغه کرسی خالی پرتی دی او حکومت په دې اقدامونو کې سنجیده نه دی چې دغه کرسی ته ډکی کی.
د کارپون پوینا په ظاهره داسې ښکاري چې د عمران خان حکومت غواړي چې هرو مرو راتلونکي انتخابات د الکترونیکی مشینانو له لارې وسی. مختار احمد وایي چې که حکومت پر خپل د خبره ودرېږي نو ورسره به ټاکنې متنازع سي چې د پوینا دا به د پریشانۍ خبره وي.
حکومت پر خپل خبره ودرېږي نو له دې سره به ټاکنې متنازع شي چې دا به ډېره د پریشانۍ خبره وي. خلانجه به بالاخره حل کیږي. ټاکنې کول د انتخاباتي کمیشن آئینی ذمہواری ده نو اخري فیصله هم د اداره کوي چې الکترونیکی مشینان استعمال شي او کنه او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي.
خو کارپوهان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکي کمیټانو د ریپورټونو چې شایي په راتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي له پډاګه کېدو وروسته به واضح سي چې دا لانجه کومه بڼه خپلوي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د سحر نه نیمه بخنه غواړو. په پیښور کې د ماسپخین 12 نیمه بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي ادر صمد خان اڅکزي د 34 تدین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې نړیوالو هم هلته د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی او ټول شموله یې هم بولي. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لوري د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته یې په لومړي پرواز کې مدینې منورې ته 121 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یو ورځ وروسته له ملتانه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګولي ول. د پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د انتخابات اعلان کړي چې نوی حکومت د هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د نوموړي تر څرګندونو وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د خبریالانو ته ویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپاره چې دوی یې د ښه کولو هڅې کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي. او په امریکا کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې نورې پیښې ثبت شوې دي او هند پرون باندې د یو کس د اخته کېدو خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ حکومتونه د دې باوجود بیا محدودیتونه لګوي چې شاوخوا 2 کلنې جهاني وبا خلک ستومانه کړي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل در توڑان لیکل اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. اروپایي ټولنې امریکا او د غرب مهمو ملګرو هیوادونو د بیلاروس پر سیاسي او اقتصادي شخصیتونو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنې او امریکا پرون وویل هغه بیلاروسي چارواکي پر جمهوریت ضد چلن، د بشري حقوقو پر سرغړونو او لکډوالو څخه په ناوړه ګټو اخستو تورن دي. بیلاروس ته تازه بندیزونو په اړه څه ویلي نه دي. بیلاروس ته تازه بندیزونو په اړه ویلي چې تون جواب به ورکړي. اسد الله لودین په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه اوروي.
اروپایي ټولنه وایي وزیرانو یې پر بیلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2 په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2006 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بیلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکي اعلان کړی، پر بیلاروس د اروپایي ټولنې 5 پړاو بندیزونه دي. د بیلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. د بیلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او موثق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بیلاروس او پولنډ ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بیلاروس رژیم بولي. دغې پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولنډ ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بیلاروس 12 شخصیتونه او 11 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 130 بیلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بیلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بیلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بیلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بیلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او دې ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي څلور پړاوه بندیزونه کمزوري بللي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو څخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ریډیو اوري. ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بې وزله هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو سره د مرستې لپاره د څه باندې 40 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څه باندې 10% برخه د افغانستان ته ځانګړې شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارده ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل:
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې ده. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
افغانستان ناو ان د فرست ایمرجنسی ټرم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 40 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي، 2022 کال کې به د غمیزه شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د 4 شنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو طرفه
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل. د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے.
مشال ریڈیو آوری خوست زو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي څو ورځې کار ته په تمه تیروي. په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې اقتصاد او کاروبارونه سخت اغیزمن شوي دي، خو په خوست کې طالب چارواکي وایي له حکومتي ادارو او مرستندویه بنسټونو سره په رابطه کې دي چې له خلکو سره مرسته او همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
حاجی خان محمد د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کار او مزدورۍ لپاره خوست راغلی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل:
د منګ ملک ډیر غریب او ډیر بیچاره ده. نور ملکونه له موږ سره کومک نه کوي، آتې په خوله باندې ویل کوي خو کومک نه کوي. دلته قیمتي بیخي زیاته ده، وړه غوړي هر شی ډیر قیمته سوي دي. د ده خوارانو غریبانو په دې مزدورۍ باندې به چی شی وسي چې له موږ سره کومک ونه کوي؟ نو د منګ ملت به څنګه په داد دولت به څنګه په پخو ودرېږي؟
په خوست کې اوشمیر هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي وایي د دې ځای په کار او مزدوري یو کس ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای.
محمد الله یم، شرناوي سمکنه ولسوالۍ د اوسیدونکی یم. دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نشه، دومره روپۍ وګټو وټل کې په خورو مراتو نخیله لرم. د غریبانو سره مرسته وکي، مونږ وړه وړ کې په کور کې لرو، مزدوري سره وتلیم، بس دومره نه لرو بی خورو.
محمد نعیم د پکتیا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په خوست کې اوسیږي خو دا څو میاشتې د کور کرایه نه ده ورکړې.
چاو کار ورځ راځو، کار نشته د ورورو. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي، دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي، نه څوک کومک کوي، نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
د خوست یو بل اوسیدونکی لایق حسن وایي په ټوله میاشت کې ورته علت څو ورځې کار پیدا کیږي او نور بیکاره وخت تیروي.
په کور کې خو زه ډېره ستونزه لرم چې په میاشت کې کور ونه کړم. مانه خورخانه روزی غوړین ده، مصارف ځای کوم ځای نه کوم. کورونه نشته، دولت نه مداخله ده چې موږ سره باید د غریبانو سره کومک وشي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی حکومتي بنسټونو او نورو لویو او مهمو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي ترڅو خلکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم وویل:
او اداره لګیا د ولایت محمد چې دی لپاره هم خرڅه پیدا کړي. خدا سي چا دې نړیوالو پوه کې چې کوم پیسې کنګل شوي دي، که چېرته الله تعالی مهربان شي هغه وشي هغه بیا ډېره ښه وي. کنې داسې د هر لوري نه چې کوم بنسټیزې دي مسجد یا نور دي، د هر طرف نه موږ هغې سره تماس نه شو چې د خلکو دپاره یو څه برابر شي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي په روان ژمي کې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم یو میاشت مخکې ویلي و چې دا مهال نږدې 3 میلیونه افغانان لوږه ګواښي او دا مهال افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري کړکېچ سره مخامخ دی.
مشال ریډیو اوري. په کابل کې یو شمېر ښځو پرون د ایوي مظاهرې لارې له طالبانو څخه پر ښځو د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه وکړه. هلته یو شمېر نورې ښځې وایي د اګست په نمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP وایي پر ښځو محدودیتونه کولی شي د افغانستان ناخالصه ملي پیداوار 15% کم کړي، خو طالبان وایي هغه ښځې چې پخوا یې حکومتي دندې لرلې کولی شي کارونو ته ورستنې شي. د طالبانو ایوویان احمد الله واسق پرون له مشال ویډیو سره په خبرو کې پر خزو د محدودیتونو تور هم رد کړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیز کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې وویل:
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سرازیر مې خرڅ کړل، همغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډیر سخت شوی.
بصیروی د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخه لیکتو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغو میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځل یې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي،
کچېری په یو ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسېږي او تل به بل ته محتاج او اړتیامنه ټولنه اوسېږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمدالله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی شي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا UNDP په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2006 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارد وه او ممکن دغه شمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راښکته شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتین سو یا پورر شو یا څل د خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو، به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې، لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو اوري په سواد کې اخبار پلورونکي وایي په 13 شاوخوا 11 سیزه کې د اخبارونو خرڅلاو تر 80% پورې کم شوی دی. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دودېدل ښایي او وایي د اخبارونو زرګونه خرڅونکي اغیزمن شوي دي. دوی له مشال ویډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه هم وښوده چې که د اخبار خرڅلاو نور هم کمیږي، نو ښایي ډېر اخبارونه خپل خرڅلاو ودروي. خو د اخبارونو مالکان وایي د اخبار لوستونکي کم شوي نه دي، بلکې اوس یې زیاتره خلک آنلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل رپورټ کې په سواد کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې.
د آل سوات هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د 13 لسیزو راسې اخبارونه خرڅوي، وایي چې 1300 کالو راسې د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي، نو دغه شان دی دوی فیسبوک لور کی. نو چې دوی فیسبوک لور کی، نو چې څوک په 12 بجې ویخي نه هغه لاول وګوري، بیا سار زمونږ نه څوک اخبار لی نه زمونږ له ډېر غټ نقصان نه کړی. دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي. لکه دا 130,000 کسان چې دوی دا بېروزګاره شوي دي. بل طرف ته چې کمدانو د حکومت د طرف هم دي اخبار فروشو ته سریلیپو سمراعاتو لکه دا نشتی.
عبدالوهاب زیاتوي چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمېره سره اخبارونه خرڅېدل. خلکو به اخبار ته انتظار و، ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډېر کم دي.
ما چې به اخبار راغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږه د 50 سیوا و. ما به اخبار راغستو 3-3.5 سوه اخبار به و. نن زمونږه مرګري سوه تختېد ولاړو. د ایجنټانو غریبانانو قرضې پرې هم دي. 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې زه چې کم دن اویا اتیا اخبار راولم، په هغه اویا اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ، په هغې کې 10, 12, 15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15.5 روپۍ کمیشن دی، نو چې زه شپېته اخبار خرڅ کړم نو زما 300 روپۍ شوې.
په سوات کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي، اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خوریږي او په موبایل کتلای کیږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي، نو خلک مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي، خو د دغه دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د حکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ، چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوئ نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي، هغوی خپل دغه بدل کړی دی، نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکوونکي خبریالان هم متاثر دي، ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پی وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 4-5 میاشتې پاتې وي، د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چیر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي، زما پیغام خلکو ته، نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په دې اخباراتو به د اشتهارات به بیا موږ نشو اغستی، دومره به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی، هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی سوشل میډیا په موږ باندې هم لکه ډېر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین په دغه اړوي چې د اخبار خرڅونکو په اړه دوی سره څه قسمه پالیسي نشته، البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي، د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته ویلي شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی، او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوی دي چونکه حکومت د ټولو خلکو د لپاره کار کوي، خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخه ته نه راځي تر څو پورې چې دی خپل مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړی نه.
د سوات په ضلع کې به سوخ اتا مقامي اخبارونه چاپ کېدل، اوس صرف 4 اخبارونه چاپ کیږي. دغه رنګه د سوات اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پریوته، او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي راتلونکو یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري په پیښور، کوټي او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وایي په 2021 زیږدیز کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناقراری کې ایوي خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په درې واړو ښارونو کې شاوخوا 415 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرته یې شمیر کم و. همداراز په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر درېدلی دی. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پیښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي:
د محل او عراق چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا سره سلو نه برابر یو سل شل خوشه داسې زه کم او زیات داسې به چاپ کړي وي او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا سر دیرش خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا دیرش کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې ته پنځوس خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوری والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې سلویخ کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسٹی بوګیجنسی والا چې کوم دی هغوی تقریبا یا پنځه شپږ کتابونه داسې به چاپ کړي وي. او د پښتو اکیډمي کوم چې د پېښور پوهنتون اداره ده نو هغوی هم دا ځل دې کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه دي چاپ کړي خو تقریبا سه خوشه لس کتابونه هغوی هم چاپ کړي دي.
اگرچه د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي. په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې شډېر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټې یو ښه زیری دا دی چې تک تو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی د تو اوسه د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا مزدو شپو کې یو وخت کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره که چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټولو یو څلوېښت 500 یا دېرش کتابه په دې کال کې چاپ شوي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټولنه له سختو ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار په ټپه ودرېده. موږ بیا په ټول کال کې پنځه کتاب یا لس کتابه چاپ کړل کنه داسې نور خپرندوی ټولنې هم له سختو ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بیخي بند شوی و ځکه یو وجه کورونا هم وه او بله وجه یې د دې حکومت دغه متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب په لوست باندې او د کتاب په چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغې باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغې کې به عموم تاسو خال خال محسوسوئ چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغې ته خلک د راتګ کوشش کوي او هغه ډېر زیات اپریشیټ کوي. شاعري چې ده هغه هم ډېره زیاته چاپ کیږي خو د خرڅ په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډېر غټ طلب دی.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان او پاکستان کې به له دې نه وړاندې هر کال د پښتو ژبې خواوشا 4000 کتابونه خپرېدل چې یوه لویه برخه به یې د شاعرۍ وه. دغه رنګ د ادبي تنقید او څېړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوي دي خو د ساينس فلسفې او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډېره لږه پاتې شوې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.